라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، د مریض 1499 د سنبلی د شمو د میلادی 2000 شلم د سپتمبر شلمه. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون د سولې له خبرو سره په یو وخت د تاوتریخوالو پر زیاتیدو اندیښنه شي. په دې خبري مجله کې چې زه اسبات ساروانی د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې شل تنه د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمانداني وایي د هدفي وشنو یو مرکز یې کشف کړی، او امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د امنیه قمانداني ویان شاه محمد آریان ویلي په ټپیانو کې یوازې یو نارینه او نور ټول ښځې او ماشومان دي چې د وو تنو روغتیایي حالت نازک دی.
دغه ماین د کوچیانو یو واده و چې په هغه یو تراکتور کې ناوې و زنانه او ماشومان پکې سپاره ول برابر شوی ده، او چاودنه ور باندې شوی ده چې شل نفر د دوی ټپیان شوی دي.
د پکتیکا ځای چارواکي وایي دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او له منځه وړی دی. د کابل امنیه قمانداني په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه مرکز په یو کور کې و چې نږدې 50 میله قلمی وسلې او څوارلس مقناطیسي ماینونه پکې موندل شوي دي. په خبر پاڼه کې د دغه مرکز اصلي ځای نه دی ښودل شوی، او دا هم نه دی ویل شوي چې په تړاو یې څوک نیول شوي او کنه دي. امنیه قمانداني د نیول شویو توکو عکسونه رسنیو ته لیږلي دي. د کرنې وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د دغه وزارت ویندوی اکبر رستمی آزادی رادیو ته وویل د نورو ولایتونو ترڅنګ په هلمند کې هم چې د کوکنارو په کرکیله مشهور دی، سږکال د انارو باغونه ډک وو.
سږکال د هلمند د انارو حاصلات او مجموعاً 28,000 مټریک تنه رسیدلی دي. مجموعاً په هلمند ولایت کې 2200 هکتار دی انار باغونه په بیلابیلو ولسوالیو ایجاد شوی دی.
کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هم هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سش کال پکې د انارو حاصلات ډیر دي. یوازې په کندهار کې 190,000 تنه انار ټول شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیات دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه ولکول. امریکا دا پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحده ایالاتونو نږدې اروپایي متحدانو ورسره مخالفت وکړ. د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل، او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداری ورکړ. په ایران کې د بشري حقوقو بندي ملاتړي نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده. دغه خبر د نوموړي خاوند رضا خندان ورکړی، او ویلي دي چې ستوده له ساتنګۍ د وینې له ټیټ فشار او شدید کمزورۍ په تکلیف ده. ستوده د ایران په ایوین زندان کې د اګست له 11 را په دېخوا د نه خوړو اعتراض کړی و. دی د ایرانی چارواکو پر دې کار اعتراض کړی چې سیاسي بندیانې د هغو لسګونو زره بندیانو په ډله کې نه دي شامل کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لنډ وخت لپاره له زندانه خوشي کیږي. ستوده په 2013 میلادي کال په تهران کې له خپله کوره ونیول شوه. د بیلاروس پولیسو په پلازمینه منسک کې سلګونه ښځې د اعتراض پر مهال نیولې دي. د ویا سانا په نوم د بشري حقوقو یو ځایي سازمان ویلي د پرونی مظاهره پر مهال شاوخوا 300 ښځې نیول شوې دي. په دغه ښار کې زرګونه ښځو اعتراض وکړ او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه یې کوله. دوی سره او سپین رنګ بیرغونه لیږدول چې د دولت مخالفت په سمبول بدل شوی او په ګرځېدو یې بندیز لګېدلی دی. او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومېدو وروسته د رغېدو لاره معلومه شوې، خو زیاته کړې ده چې ډېر وخت به ونیسي. نوموړي پرون پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په نووی چوک زهري مادې مسموم شوی دی. ناوالنی پر خپل انستاګرام داسې عکس هم پوست کړی چې شی د برلین په روغتون کې له زینې ښکته کیږي. نوموړي ویلي لا هم په زینو کې په سختۍ تګ کوي او پښې لړزیږي. ناوالنی د اګست په شلمه په سایبیریا کې ناروغ شي چې بیا وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړی: کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.4، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22.1.
له آزادی رادیو خبری مجله اوری. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون د تاوتریخوالو زیاتېدا د سولې د خبرو په زیان بولی.
دا د اندېښنې وړ ده. موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالو د کمېدو په موخه د ګامونه پورته کړي.
د کورونا چارو وزارت هغه کس نیولې چې دوی جونې وهلي. حلیم فدایی وای طالبانو د پکتیا د ولایتي شورا برسیال د سولې د ګډوډولو لپاره وشلې.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسی ملکی کسان په نخښه کوي.
په ورزګان کې د سولې پارک په نوم د یو پارک د بنسټ ډبره کې خودل شو.
خدای پاک دې د سولې په لامه کې خدای جنور په ورزګان کې ولایت کې سولې راوړي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
او د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني چپا 12.5 FM/15 د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبري زیانمنولای شي. د غندشنه داسې محل شودل کیږي چې پرون له بیلابیل ولایتونو د لسکونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبري له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې، خو د تمې خلاف د تاوتریخوالي په کچه کې د کموالي پر ځای زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولی شي. د دغه کمیسون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي راډیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ښکېله ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پایل سوی ده، لیکن تاوتریخوالی هم ادامه لري. دا دی اندېښنې وړ ده. موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالي د کمېدو په موخه باید اساسي ګامونه پورته کړي.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون شنبه ترې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا او کندوز پیښې خونړۍ یاد شوي. د پکتیکا امنیه قومندانې ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یو تراکتور چې ورای لیکدوله 14 شلتنه ټپیان کړي چې ډېرې ښځې او ماشومان وو. بل لور ته د کندوز خان آباد کې د ځایي چارواکو په وینا هوایی برید پر طالبانو سربیره 12 ملکیان وژلي او له لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د دیرشو طالبانو د وژلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ ژوبلې ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې 23 تنه پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین 14 د شنبې په ورځ یوه نجلۍ ووژله او 3 نور ملکیان ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت امر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال رامنځته شوي چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي، خو خبریال سمی یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسائلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارت او دغه نمونه استعمالوي. بل طرف افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات د دوی لپاره قابل قبول نه دي. له دې امله د یوې هفتې نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي، خو تر اوسه پورې نه دي کامیاب شوي چې د پیل افغانی خبرو د ناست دپاره یو طرز العمل جوړ کړي.
د دوهې خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هیلې دادی چې څلوېښت کلنې جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلې وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې له زغم او صبره به کار اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې پرون په پکتیکا کې د ماین چاودنې شل تنه ژوبل کړي دي. د دې ولایت په گاونډي پکتیا کې بیا د ولایتي شورا مرستیال وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. دی دا هم وایي چې طالبان په دې ډول حملو غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین راپور واوري.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنه دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وی غروال د امونیا قومندانې په کابو نیم کیلومترۍ کې په نسبتا خوندې سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره له تیرو څو اونیو راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیات شوې، خو ځایي مسؤلین یې په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیز بلې منزل صاحب د امنیتی کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزی اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیس مشر باندې غږ کوو. دغه پیښې جدي پلاټونه غواړو، عاملینې باید ونیول شي.
نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی او غیر دولتی کسان په نخه کوي. حکومت د سولې غوښتونکی دی، سوله غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سوله سبوتاژ کوي.
د فدایی خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوی اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلی او له وسلوالو طالبانو یو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي.
په پکتیا کې د ولایتي شورا د مرستیال د وژل کېدو مو او اوریدل چې د دې ولایت ځینو چارواکو او د ولایتي شورا غړو پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. دا ډول وژنې په غزنی ولایت کې هم ډېرې شوې دي. د غزنی ولایت اوسیدونکي هم اندېښنه شوي او له حکومت څخه غواړي چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت ناوخت هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزي سوي دي. د غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې د دغه وژنو مخه ونیسي. دوی وایي په رڼا ورځ د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قومندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او مخورین ترور کېږي. قومي مشر حجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې دغه خلک وژل کېږي او ولې وژونکي نه نیول کېږي.
په غزنی کې امن نشته، مدني فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وژل کېږي، څوک پښتنه نه کوي قاتلین نه نیول کېږي.
د غزنی چارواکي هم مني چې په دغه ځای کې خلک ترور کېږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پېښې نه تکرارېږي. د غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامي شورا ویندوی وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل. هڅې روانې دي چې د دغه خلکو مخنیوي وکړي.
پر دې باندې دوه وارې نظامي شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسله وال مخالفین چې هدفي وژنې کوي ټارګټ کوي هغوی له منځه وړل شوي دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم دوی لاس اچولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه یې په ښار کې تلاشۍ هم زیاتې کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. جینز خپرونې چې د الوتکو او هوایي ځواکونو په اړه معلومات خپروي په خپله وی پاڼه کې د افغانستان هوایي ځواک ته د څلور نورو جنگي الوتکو د سپارلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د برازیلی الوتکې ای نهویش سوپر توکانو نومیږي چې وروستۍ جوپه یې تېره اونۍ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شوه. د جینز ورځپاڼې له مخې له دې الوتکو څخه افغان هوایي ځواک له 2016 میلادي کال راهیسې کار اخلي او تر اوسه پورې یو شمېر نورې لا د امریکا په ویرجینیا کې د هوایي ځواک په اډه کې دي چې وروسته به د افغان هوایي ځواک لپاره کابل ته ولېږل شي. جینز لیکلي چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په فبروري کې به امریکا افغان هوایي ځواک ته شپږ نورې سوپر توکانو الوتکې وسپاري. د مس په نوم د ښځو ځانګړې مجلې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي عادلې راس عکس خپور کړی او د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو په کمیسون کې افغانستان ته د چوکۍ د ورکړې په اړه لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا چوکۍ ګټي. مس وایي افغانستان ته د دې چوکۍ د ورکولو لپاره تر ټولو ډېرې رای ورکړل شوې. مستا چوکۍ په تیرو دوو لسیزو کې د ګڼو لاسته راوړنو ترڅنګ د افغان ښځو یو بریا بللې ده او لیکلي دي چې له ګواښونو، ځورونو او حملو سره سره افغان ښځو د ولسمشۍ، ملي شورا او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې له ګډون رانیولې په ولسي جرګه او ولایتي شوراګانو کې د چوکیو تر ګټلو پورې ګڼ پرمختګونه کړي دي. د مس په باور افغان ښځو سختې هڅې کړي او زده کړې کړي چې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ښه موقف ومومي. د ملګرو ملتو د ښځو په کمیسون کې افغانستان په داسې وخت کې چوکۍ ګټلې چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې روانې دي. د مس مجلې په نظر له همدې کبله همدا چوکۍ اهمیت لري. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو مسأله د دواړو خواوو د بحث یو مهمه موضوع ګڼل کیږي، ځکه چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په مهال ښځې له تعلیم او کار منع کړې وې. زموږ شغله اوساجی رادیو اوري ساعت 9:03 شوې. د کورنیو چارو وزارت ویلي د کابل ښار په یو واټ کې د دوو نجونو د وهلو عامل د تحقیق لپاره حاضر کړی شوی دی. د ټولنیزو شبکو په هغو تصویرونو کې چې په شخصي دریشۍ کې یو کس لیدل کیږي چې دوی نجونې د دوو پولیسو او عامو خلکو په منځ کې وهي ډبوي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي دغه دوه پولیس هم احضار شوي دي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار په یو واټ کې د دوم جنو د وهلو ډبولو خبر په ډیرو رسنیو کې خپور شو او په ټولنیزو شبکو کې خبرګونونه راوپارول. په دغه تصویر کې لیدل کیږي چې په ملکی لباس کې یو کس دوه جنې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې ډبوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې د دغه پیښې اصلي عامل پیژندل شوی او تحقیق ته حاضر کړای شوی دی. د دا هم موبایل هغه دوه پولیس چې د پیښې په ځای کې حاضر وو او په ویډیو کې تصویرونه لیدل کیږي د پښتنې لپاره احضار شوي دي. د امنیتي چارو پوه باری آرز وای کوم امنیتي کسان چې په سیمه کې حاضر وو مکلف وو چې پر نجونه د حمله مخه نیولې وای.
امنیتي ځواکونه په خاصه توګه پولیس د خپل وظایفو د ښه سرته رسولو جوګه نه دي. بدبختانه دا په مجموع کې د وزارت داخلي د ظرفیت ډېر ټیټوالی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د پیښې ارزول غواړي او وایي چې د دغو دوو نجونو له یوې سره خبرې کړې دي.
لغو سره چې می تماس ونیول و می ویل که چیرې دوی شکایت وکړي کمیسون حاضر دی چې پیښه ورزوي.
اغلی اکبر وای دغه نجونه ورته ویلي چې په دې اړه به له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
په کندهار کې یوې غیر دولتي موسسې شاوخوا 15 مېرمنو ته د کالو جوړولو ماشینونه او ټوکر ورکړي چې په کور کې ماسکونه جوړ او بیرته پر دغه موسسې او نورو ادارو وپلوري. د هغه ښځې دي چې د کورنیو سرپرستی ورلغاړي ده او له دې لارې خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کوي. د کندهار د صادق رښتینی راپور.
پنځه دېرش کلنه نظیفه په خپل کور کې ماسکونه جوړوي. هغه د 11 ماشومانو مور او د کور سرپرستی ورته غاړي ده. نظیفې وروسته هغه د کور او اولادونو د ساتنې مسؤلیت واخیست چې سړی ناببره په یوه ترافیکي پیښه کې بندي سو.
یولس کوچنیان لرم، زما سره سرپرست کور زه خپله یم، خاوند مې بندي ده. نو زه دغه موسسې سره کوکري موسسه ده، دغه ما سره یو ټوکران راکوي ماسکونه جوړوم.
نظیفه هره ورځ 10 تر 15 پورې ماسکونه جوړوي او بیا یې پر یوې غیر دولتي موسسې پلوري.
یو ماکس په 10 افغانۍ زه جوړوم کې 2500 جوړوم، بیا دې ته درکوم ته بیا دې بدل کې ماته پیسې راکوي.
د نظیفې تر څنګ شاوخوا 15 مېرمنې د ای پی ډي په نوم د یوې موسسې په همکارۍ دلته د ماسک جوړولو طریقه زده کوي.
تاسو خو به ماسکونه لیدلي یا به یې کاروئ یا به مکار کړي. دغه درې دغه پټي ورکول کېږي، یعنې داسې چڼ رقم ورکول کېږي.
ذوالقاعده او مهناز دوې نورې هغه مېرمنې دي چې په دغه پروګرام کې یې ګډون کړی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له دې لارې کولی سي د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره کار وکړي او پیسې وګټي.
دغه پرټونه ورکو درې باندې دغه پرټونه ورکو بری بیا او تو پر چیر کو باندې ثابتو.
څومره ماسکونه ته خپل جوړ کړی دي؟
ما یو سل لستانې جوړ کړی.
موږ ماسکونه د دې زده کړل او بیا غواړو چې پینې کې موږ ماسکونه جوړ کو د خلکو د خدمت لپاره، د دې وطن د خدمت لپاره.
میرمنو ته د ماسک جوړولو دغه پروګرام د ای پی ډی په نوم یوې موسسې ترتیب کړی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په اوروزګان کې چې هر وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي، دا ور د سولې د پارک د جوړېدو راپور لرو. د 6 میلیونه افغانیو په لګښت به دغه پارک د یوه کال په موده کې په مرکز ترینکوټ کې جوړ شي. له هغه ځایه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ ښار جنوب لوري ته د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې تر څنګ جوړیږي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې دغه پارک د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړیږي.
مجموعي بودیجه 6 میلیونه افغانۍ تقریبا ده. یادې پروژې به تر 14 کال تر اخره پورې یاده پروژه په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یادې فیسې خپل د رسابي جمهور په رسابي جمهور د خاص وزارت مالیه ته هدایت کړې دی غیر مشروط بودیجه.
د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد وویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نوم ورکړي چې افغانستان اوس په اساس وخت کې دی او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سوله راسي. د ترینکوټ خلک او ځوانان هم د یادې پروژې په پلي کولو سره خوښ ښکاري. د دغه ولایت دوه مخکښو مدني فعالینو سمیع الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې وویل.
خدای پاک دې دغه پروژې د سولې په پارک کې نن د یادې پلي کېږي د سولې په اعلامه کې خدای دې نو په اوروزګان کې ولایت کې سوله راولي، بالخصوص په ټول افغانستان کې.
خو دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی یا د سولې باغ دی او ټول افغانان سولې ته تږي دي او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
په اوروزګان ولایت کې اوس مهال یوازې یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سهولتونه پکې کم دي.
د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسک سلګونه شزینه اعتراض کوونکي نیولې دي. په دغه ښار کې پرون زرګونه شزو لاریون وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په منسک کې زرګونه خزو لاریون وکړ او د لاند وخت لپاره یې د مظاهرې ضد پولیسو سره چلارې بند کړې وه، شخړه وکړه. پرون شنبه دغلته پولیسو چې تور رنګه یونیفورم اغوستی و په بیړه سلګونه خزي د پولیسو موټرو ته پورته کړې. خزو سره او سپین رنګي بیرغونه لیږدول. دا هغه بیرغونه دي چې د دولت د مخالفت په سمبول بدل شوي او ګرځېدل یې منع شوي دي. خزو دا چغی و هلی چه لیاد باونه باسی او بخنه باونه کری دا د خزو تازه مظاهره و دا غو خزو دا ولسمشر الکساندر لوکاشینکو دا استعفا غختنه کولا هغه چه لشپک بیستو کلون را حیسی پا واک کدهی دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې بلاروس کې د اگست د 9 په ټاکنو کې ځایي کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ. د لوکاشینکا مخالفان او لویدیځ هیوادونه د بلاروس ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د راپورونو له مخې د مظاهرو له پایله تر اوسه زرګونه کسان نیول شوي او وهل ډبول شوي دي. د اپوزیسیون نږدې ټول کلیدي مشران د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او یا نیول شوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ هم سلګونه ښځو په منځ کې مظاهره وکړه او له پولیسو سره یې شخړه وکړه. د بلاروس د دولت سیاسي مخالفان تر ډیره ښځې دي. په دوی کې د ولسمشرۍ ټاکنو نماینده سویتلانا تیخانوفسکایا او د همغږۍ شورا غړي لکه ماریا کالسنیکاوا او لیلیا اولاسوا هم شامل دي. تیخانوفسکایا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته پناه وړې. د بلاروس کې د ښځو له پرونۍ مظاهرې مخکې د خپل هیواد ښځې وستایلې او هغوی یې زړورې وبللې. دی ویلی دغه ښځې له ګواښونو او فشارونو سره سره مظاهرو ته دوام ورکوي.
د همد مهمو خبرونو سرټکی د پکتیکا په جانخیلو ولسوالی کې د مان چودنې شل تنه چې اکثره ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او له منځه وړی دی. د کرنې وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د امریکا متحدو ایالتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه ولګول. په ایران کې د بشري حقونو بندي ملاتړې نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغېدو لاره معلومه شوې ده.
دا ژوند رنگونه
سی وفاد کابل پانتون استادم
سره دیسته کابل پانتون کې درس ورکوي. تابان میرمنې په کور کې کار پر دامسته څنګه کوي چې ټول ته ورسیږي؟
سخت ده چې هم کورنۍ ژوند ته ورسیږي او هم مسلکي ژوند ته ورسیږي. خو پر ډول بیا هم که څوک غواړي په دری کې وای خواستم توانستان است. فرانسوي کې هم داسې یو اصطلاح ورته لرو.
فرانسوي کې څه رقم ده؟
فولوار سی پوفوار.
مانای
مانای غختل ورتیا ده. یعنی څه څه غواړي هغه کولای شي. بیا هم سخت ده سبای باید وخت پاسې ګل خو به خپل هغه کار چې نورې میرمنې د ورځې په جریان کې کوي هغه موږ سهار وخته کوو. بیا چې له کوره وځو توان چې دلته په پوهنتون کې کار ډېر ده تر دوه بجو درې بجو دلته یم او وروسته له هغه چې کور ته ولاړ سم بیا هم ماشوم مې ده هغه هم باید وساتم. هغه هم راپسې خفه شوی ساتري غواړي مینه غواړي. خو بیا هم خپل کوشش کوم تر اخره هده تر نهو بجو کله لسه بجو د شپې زه خپل کار کې مصروف یم.
کله چې د ورځې راځي دلته ماشوم دلته چا سره
ماشوم هر سهار مور ته بیایم ځکه مور مې ډېر ماشومانې خوښېږي اوس داسې وړ ماشومې کور کې نشته.
د کور کارونه کې کوم کار دې خوښېږي او ښه یې کولی سي؟
اشپزي مې ډېرې خوښېږي او پکې راحت هم یم.
څه شی ښه پخې؟
کړایي او قابلي ښه پخم.
نور کار مثلا کالي مینځل دي د کور صفا کاري د شیان د دو سره څومره علاقه لري؟
دو سره هم زه علاقه لرم. کالي مینځل خو اوس اسانه سوي په خو وختونه دي. ماشین ته کالي واچو په څنګ کې نور کارونه کېږي.
تاسو په نظر هغه میرمنې چې هم له کور نه بهر کار کوي هم په کور کې دوی څه وکړي چې ټولو ته سمې ورسیږي؟
سبای به ډېر وخت پاتېږي. ماسپښین هم یا مازدیګر هم چې کور ته ځي فقط ډېره انرژي باید ولري. نو یو غړی د کورنۍ درته مازدیګر یا ماښام ووایي چې کار دې ډېر وکړو یا ستړی شوې یا مننه همدا هم ډېر تاثیر لري. یعنی روحیه هم چې ورکړل شي چاته هغه هم بیا کولی شي چې ښه کار وکړي.
تاسو ته خپله څنګه په کور کې کوم څوک ستاسې روحیه درکړي؟
ما ته خپل خاوند مې ښه عادت لري او زه چې کله کار مې ډېر وي اشپزي هغه ته پرېږدم یا ماشوم بیخی هغه ساتي شیدې ورته جوړوي. حتی په همدې خاطر چې زه ورته ډېر احترام لرم ځکه ډېره زیاته مرسته ما سره کوي. همدا ډول مور پلار مې دي هغوی هم همیشه وایي چې کار دې ډېر وکړو آفرین. هو همدا خبرې دي چې ما ته ډېره روحیه راکوي ما ته انرژي راکوي.
وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسین د اتسو اتلش مېرې لاري مراسته ولیدي. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي دا څنګه د سولې خبرې دي چې نه جنگ کم شو نه رسمي خبرې پیل شوې. اجمل مسعود زی له پکتیا لیکي په پکتیا کې په حوزوي روغتون کې هیڅ درمل نشته او حتی عادی پټه هم نشته. فضل کریم درویش له پکتیا څخه لیکي وای سول مو ارمان دی الادی نور هیواد ته سول راولي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په هیواد کې ورستیو ناامنیو اندیشمن کړي وو، خو یو مرکزی حکومت په خوب دی. له دې سره مو دا خبري مجله پای ته ورسیده. دا بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کړي.
تشکر سروان.